السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده. په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې ځینو سازمانونو په بدخشان کې پر شیزینه معاصلانو د طالبانو تاوتریخوالی غندلې دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي افغانستان کې لا هم د خلکو بې ځایه کېدل روان دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي د افغانستان 2 میلیونه او 8 لکه کسان کډوال دي او 3 میلیونه او 4 لکه کسان داخلي بې ځایه سوي چې له دې ډلې هم زیات کسان په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې هڅه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د کوربه هیوادونو لپاره چې افغانان پکې کډوال دي د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د انګلستان د چیوینینګ بورسونو لپاره د افغانانو د غوښتنلیکونو موده 15 ورځې نور هم غځول سوې. دا خبره د دغو تحصیلي بورسونو اړوند ادارې پرون اعلان کړه. د چیوینینګ معتبرو تحصیلي بورسونو لپاره د غوښتنلیکونو موده معمولا د نومبر پر لومړۍ نیټه ختمیږي، خو د افغانانو لپاره د نومبر تر 15مې وخت غځولې. د چیوینینګ ادارې ویلي چې د راتلونکي تحصیلي کال لپاره یوازې د هغو افغانانو غوښتنلیکونه مني چې له افغانستانه راوتلي او د سیمې په هیوادونو کې میشت وي. دلیل اداره وړي چې بریتانیا او د چیوینینګ بورسونو اداره د افغانانو ژوند او امنیت په پام کې ساتي. ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 20 اوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو په دوام سبا سیشنبه له سریلانکا سره لوبه وکړي. داسې وړاندوینه شته چې شایي سبا به باران وسي او لوبه به بې پایلې وي، خو که لوبه وسوي نو د استرالیا په بریزبن ښار کې به د افغانستان پر وخت سهار 8:30 بجې لوبه پیلېږي. د افغانستان وروستۍ 2 لوبې له نیوزیلند او آیرلند سره د باران له کبله ترسره نه سوي او له هرې لغوه سوې لوبې څخه ټولو لوبډلو ته یو امتیاز ورکړل سو. د افغانستان ټیم بریزبن ښار ته رسېدلې او هلته د لوبې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د کرکټ د 20 اوریز نړیوال جام سیالیو په دوام به نن د استرالیا او آیرلند لوبډلې له یو بل سره ولوبېږي. پرون هند له جنوبي افریقا ماتې وخوړه، پاکستان هالند ته ماتې ورکړه او بنګلادیش له زمبابوي لوبه وګټله. د هند په ګجرات ایالت کې د یو پله د نړیدو په پیښه کې د مړو شمیر لږ تر لږه 160 ته ورسېد. بیره کیږي چې د وژل سو کسانو شمیر به لا پسې لوړ سي. د چارواکو په خبره پرون ماښام د پله له نړیدو سره تر 400 ډیر کسان ماچو سیند ته ولوېدل. په ایران کې د مظاهرو د 10مې اونۍ په دوام بیګا د ځینو پانتونونو محصلان په لاریون راوتلي وو. په سندج ښار کې د پانتون د محصلانو او پولیسو ترمنځ دا خوډب او د پولیسو لخوا د ډزو راپورونه ورکول سوي. په تهران کې د آزاد پانتون محصلانو د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکول. په ایران کې مظاهره چند د حکومت له ځپونکو اقداماتو سره سره خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. د ایران د بشري حقونو سازمان د راپورونو پر اساس څه باندې 250 مظاهره چند د حکومتي ځواکونو لخوا وژل سوي او زرګونو نور کسان بندیان سوي دي. ایرانیانو وروسته له هغې لاریونونه پیل کړل چې په سپتمبر میاشت کې د اخلاقي امنیت د پولیسو په قید کې یوه ځوانه ایرانی نجلۍ مړه سوه. د ماسا امینی خپلوان شکایت کړی چې پولیسو هغه په وهلو ټکولو مړه کړې ده. د هغې مړینې د ایران په لسګونو ښارونو کې بې ساري مظاهرې وپارولې. په فلیپین کې د وروستي طوفان له کبله د مړو شمیر 90 ته پورته سو. د دغه هیواد د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نن دوشنبه دا شمیر د 9 مړو تر موندل کېدو وروسته اعلان کړ. تر نیمایي زیات قربانیان د وروستیو سیلابونو او مځک ښویدنې دي چې د جمعې په ورځ یې ګڼ کلي په جنوبي ټاپو مینداناو کې ویجاړ کړي دي. د فلیپین چارواکي وایي 3 شپېته کسان اوس مړه او 9 شپېته تنه نور ټپیان سوي دي. ورځو د راپورونو برخې ته. د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې پر شیزینه لاریونوالو محصلانو د طالبانو زور زیاتی غندلی دی. دغه سازمان یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی د لاریونونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې طالبانو له بشري حقونو څخه په پراخه پیمانه سرغړونه کړې ده. د بدخشان پوهنتون یو شمېر شیزینه محصلانو ویلي چې د طالبانو لخوا د بدخشان پوهنتون ته ځکه اجازه نه ده ورکول سوې چې چادرې نوې پر سر کړي. نور له صفی الله ستنګزینه.
د بخښنې نړیوال سازمان پر طالبانو تور پورې کړی چې د ښځو اعتراضونه یې ځپلي او هغوی ته یې سپکاوی کړی دی. دغه سازمان د افغان څانګې کمپاینری سمیرا حمیدی ویلي طالبان هڅه کوي وښیي چې بشري حقونه یې نه دي نقص کړي او دا چې ښځې له کومې ستونزې پرته پوهنتونونو ته ورځي. خو حمیدی زیاته کړې د طالبانو دا څرګندونې د دې په خبره کلک درواغ دي او یوازې یوه هڅه ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم په بدخشان کې د مظاهرو ځپل وغندل او وی ویل افغانستان د ظلم او بې عدالتۍ قرباني شوی. د لاریونونو ویډیوګانې او انځورونه په ټولنیزو شبکو کې په پراخه کچه خپریږي او د سلګونو خلکو لخوا شریکې شوي. دغه محصلین ادعا کوي چې پرون په پوره اسلامي حجاب کې پانتون ته ورغلي وي خو پانتون ته د ننوتلو اجازه ورنکړل شوه. د طالبانو لخوا د زده کوونکو د وهلو ځینې ویډیوګانې هم خپرې شوي. یوې محصلې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د طالبانو د امر بالمعروف ادارې چارواکو د دوی مخه ونیوله.
شاگردها برقه نپوشیدن، امر بالمعروف اینها را اینجا ایستاد کردن و نمیمونه که از دروازه دانشگاه داخل برن.
په بدخشان کې د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې مشر شیر محمد وایي دا کار د دوی نه بلکې د بدخشان د پوهنتون د ارشاد د کمیټې وو. تر دې مخکې د کابل په تعلیم او تربیه پوهنتون کې طالبانو نجونې په دې خاطر پوهنتون ته پرېنښودې او ان څو نجونې د ښځینه او محافظینو لخوا ووهل شوې چې رنګه ټیکري په سر کړي وو. د طالبانو پر حکومت تل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او محدودیتونو له امله نیوکې شوي او تر ډېره همدا او د بشري حقونو په وړاندې نور سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
راپورونو ته دوام ورکوو. ملګرو ملتونو افغانستان کې د کورونا بې ځایه سویو او په بهر کې د افغان پناه غوښتونکو د لوړ شمیر په اړه اندېښنه وښوده. څه باندې 6 میلیونه افغانان بې ځایه سوي چې نږدې نیمایي بهرنیو هیوادونو ته کډه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د افغانستان څانګې له بې ځایه سویو او پناه غوښتونکو سره د نړیوالو پر قوي مرستې ټینګار کړی دی. نور جزئیات له صفي الله ستانکزین.
د پاریس په یو څنډه کې څو بې اسناده افغانان او د نورو هیوادونو پناه غوښتونکي لالهانده ګرځي. پولیسو افغان او افریقایي پناه غوښتونکي له کمپ ایستلي او یو شمېر په سړکونو شپې سبا کوي. افغان پناه غوښتونکی امیر یو له دې کسانو دی چې د فرانسې له خبري اژانس سره د زړه خواله کړي. شپږ میاشتې کېږي چې په سړکونو څملم. هر چېرته چې د مرستې غوښتنه کوم مرسته نه راسره کوي. راته وایي چې ته محکمې رد کړې. زه منم چې زما دوسیه رد شوې خو اخر زه انسان یم. ماته باید ځای راکړي، ماته باید خواړه او پیسې راکړي، خو نه یې راکوي. آیا دا د بشر حقونه دي؟ نه، دا د بشر حقونه نه دي. د پاریس له شماله د تخلیه شوي کمپ نږدې زر تنه پناه غوښتونکي اکثر افغانان او د افریقایي هیوادونو دي. مجاهد سرخرودی هم په سړکونو پاتې دی او وایي هیڅ هم نشته. خلک د خوراک لپاره څه نه لري. ګڼ کسان دلته ناروغان دي. ډاکټر نشته، روغتون نشته. ستونزې ډېرې زیاتې دي. افریقایان، افغانان او عرب کورنۍ دلته ډېرې زیاتې دي. د کډوالو په وړاندې له دې ننګونو سره سره لا هم افغانستان په هغو هیوادونو کې دی چې د نړۍ په کچه ډېر پناه غوښتونکي لري او خلک له هیواده د وتلو په لټه کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې سږ کال د کډوالو نړیوال شمېر 25% زیات شوی چې ټوله شمېره 6.5 میلیونه او 2 لک کسانو ته رسېږي. افغانستان تر سوریه، وینزویلا او اوکراین وروسته د نړۍ په کچه په 3 مقام کې دی چې ګڼ خلک یې کډوال شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR د افغانستان څانګې پرون په 2 ټویټونو کې ویلي د همګړې 2 میلیونه او 8 لک افغانان په ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. UNHCR اندېښنه ښودلې چې دا شمېر همداسې مخ په زیاتېدو دی. د هغو افغانانو شمېر چې جنګ، جګړو، سیاسي تحولاتو، اقتصادي ستونزو، سیلابونو او وچکالیو په هیواد کې دننه بې ځایه کړي، د UNHCR په راپور کې 3.4 میلیونه تنه ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ټینګار کړی چې پناه غوښتونکو ته د رسیدګۍ لپاره اړتیا ده چې کوربه هیوادونو سره اړینې مرستې وشي او د کډوالو د ادغام هڅې ګړندۍ شي. د 2021 کال د اګست په نیمایي کې واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم لسګونه زره افغانان د امریکا په نوښت او د ځینو نورو دولتونو په همکارۍ بهر ولېږدول شول. له دې سره په یو وخت سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران او پاکستان ته واوښتل او لا هم ګڼ خلک له هیواده د وتلو په لټه کې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه ات
سلور وشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپجو میترو او ریدالیسن. د افغانستان د پخوانی پاوز ځینې لوړ پوړي چارواکي تاییدوي چې یو شمیر افغان کمانډویان او ځنګړي ځواکونه د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره استخدام سوي دي. له دې ډلې د دفاع وزارت یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال ازادي راډیو ته ویلي چې په روسیه کې د واګنر امنیتي شرکت له لارې هغه افغان ځنګړي ځواکونه استخداموي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له مجبوریته ایران ته کډه سوي دي. او نور تفصیل.
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قولی اردو قمندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي. هغه د یک شنبه په شپه ازادي روډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې د روسیې د دغو هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې او د کوربه هیواد یعنې ایران په همکارۍ چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږۍ په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي، روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارین پالیسي راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډویانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کېږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کېږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا لسو زرو دغو ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوي وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې عامو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. د افغان پوځ پخوانی چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي یا یې نیت لري ازادي راډیو ته وویل. اول ګروپ شاوخوا 15 کسان تللي، د هغوی برخلیک په اړه معلومات نشته. فکر کوم ټلیفونونه یې د امنیتي مسایلو په خاطر ترې اخیستي او د دوی پلان دی چې په لومړۍ مرحله کې زر کسان او په دویمه مرحله کې هم زر کسان د یو کنډک په شمیر استخدام کړي او ورو ورو دا بهیر همداسې جاري وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهوری غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایکل مکال د اګست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې 3000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورۍ ایران ته کډه شوي. هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي. د افغان پوځ پخوانی جنرال عبدالرؤف ارغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي. هغه وویل امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه باید د روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي. د افغانستان د پخوانی پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړیزو مهارتونو په سبب بې ساري بلل کېدل. دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي وو او اکثرو یې په بهرنیو هیوادو کې لوړې زده کړې کړې وې. که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخواني نظام د عسکرو په وژنه یا تریتم کولو کې لاس لري، خو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخواني نظام سلګونه عسکر د غچ اخیستنې په پار وژل شوي یا تریتم کړای شوي دي.
اسدالله لودین وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
له بریتانیا خبریدونکې انډیپندنت ورځپاڼې د کرکټ پر روان نړیوال شلوریز جام د باران اغیزو ته کتنه کړې ده. مطلب کې لولو باران په دغه نړیوال جام کې تر اوسه د افغانستان او ایرلند، افغانستان او نیوزیلند او دغه راز استرالیا او انګلستان لوبې لغوه کړې دي. د استرالیا د کرکټ لوبډلمشر ارون فینچ چې هیواد د سګنی جام کوربتوب کوي وایي سبا سه شنبه په برسبن ښار کې هم د باران اټکل شوی دی. د برسبن په ګبا سټیډیوم کې سبا د افغانستان، سریلانکا او انګلستان نیوزیلند لوبې پلان شوې دي. که سبا هم باران تیز وي او پر لوبې اغیز وکړي، دا به د افغانستان پرله پسې درېیمه لوبه وي چې د باران له کبله متاثره کیږي. د استرالیا د کرکټ لوبډلمشر ویلي باران به بیا بیا پر تورنمنت اغیز کوي او په خبره یې کنټرول یې د دوی له واسه پورته دی. تر دې وړاندې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د کرکټ پر نړیوالې شورا نیوکه کړې چې شلوریز جامې باید داسې هیواد کې پلان کړی وای چې لږ باران پکې کیږي. په استرالیا کې د شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 14 راهیسې روانې دي او ټاکل شوې چې پایلوبه یې د نومبر پر 14 وشي. اسرائیل ټوډي ورځپاڼې بیا خپل یو مطلب کې په هرات ولایت کې د یهودانو د یوې پخوانۍ کنیسې او یو حمام د بیا رغونې موضوع ته کتنه کړې ده. هرات کې د یهودانو د دغه عبادت ځای د بیا رغونې خبر څو ورځې وړاندې آرت ورځپاڼې ورکړ او پکې وویل شول چې د بیا رغونې